السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلې په سر کې بم کړی په مکرې د سات خبرونه ته پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې درې افغان خبریالان نیولې دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبری ازادي رادیو ته وویل د امریکا غږ په خوانی خبریال عاشق الله جلال زید، ارزو ټلویزیون په خوانی خبریال ذاکر الله یزدانی او د وی محلی رادیو کارکونکو یاتی قلا رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولی او حاجی کام ته انتقال کړي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د خبریالان ولې نیول شوي، خو ډیر کله پاکستانی پولیس په دې هیواد کې میشت افغانان د ویزو د نه درلودو له کبله نیسي او بیرته افغانستان ته ډیپورټوي. په ایران کې د بایو پل وروالي د اعتراضونو په دریم ورځ نن سه شنبه په تهران او شیراز کې بازارونه وتړل شول. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو فردا څنګه یو شمیر ویډیوګانې ترلاسه کړي چې کسبکاران او دغه دوکانداران خې چې اعتراضي غونډې پیل کړي. راپورونه وایي چې د تهران په لوی بازار کې نن په دریم ورځ اعتصاب روان دی. تصویرونه کې لیدل کېږي چې امنیتی ځواکونو په شوش میدان کې د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره وښې بهونکی ګاز استعمال کړی. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګرې ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 355 شکمن کسان نیولي دي. دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوي چې پرون دوشنبه د ترکیې په شمال لویدیځ کې په یوه وسلوال نښته کې درې پولیس وژل شوي او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوي وو. د ترکیې کورنیو چارو وزیر علي یرلیکا وایي چې د عملیات د ترکیې په یو ویشتو ولایتونو کې شوي. د بنگلاديش لومړی خزینه صدر اعظم خالده ضیا د 80 کلنۍ په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړه شوه. خالده ضیا چې د بنگلاديش د ملتپال ګوند مشره وه، غوښتل یې په راتلونکو ټاکنو کې ونډه واخلي. د هغې د مړینې له کبله په بنگلاديش کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. او عبدالقاسم فردوسی چې د افغانستان د واورین سړي په نوم مشهور دی، د غور ولایت په مرکز کې د معلولیت لرونکو د ملاتړ لپاره د ورزشي حرکتونو لړۍ پیل کړې. فردوسی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د دغو ورزشي حرکتونو موخه د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د مالي ملاتړ او کاري فرصتونو برابرولو ته د خلکو پام ور اړول دي. فردوسی چې بوکسر دی، نږدې لس کاله کېږي چې په عامه ځایونو کې درانه ورزشي حرکتونه ترسره کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د ملاتړ چارې لا هم ځنډیدلې. کډوال اندېښمن دي.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یوه مېرمن له هغه ځایه راغلو خو دلته هیڅ نشته.
د تورخم د لارې د بندوالي سوداګریز زیانونه 45 میلیونه زیان یوازې پاکستانی سوداګرو ګالل.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تورخم. تاسو خبره کوم
سالنګ لار بیا واورو او توپانونو تړلې ده. مسافر او کورنۍ سرګردانه کړي.
موټرې په لارې کې بند پاتې شوې ده. ماشومان یې بې قراره ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
او نن دریمه ده چې د تهران د بازار ډیره برخه د اعتراض په بڼه رخصت.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو. د سر راپور ته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د هرات په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې پاتې دي. دغه سازمان ویلي چې اوس مهال دغلته د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو، اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو د تګ مخه ونیوله چې له امله یې په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ډپ شوه. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپورونو له مخې طالبانو ټینګار کړی چې د اسلام کلا د هرکلی په مرکز کې غیر روغتیایي خزینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه نشته. اسلام کلا له ایران نه افغانستان ته د کډوالو د اخراج یا ستنولو تر ټولو مهمه او اساسي لاره ده. تفصیل به له اکرام الله اکرام وورو.
داسې مهال چې له ایران د هرات د اسلام کلا بندر للارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي هلته د رسنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډېدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د ډسمبر 9 خپور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د رسنېدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحي محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د IOM د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې خزینه کارکوونکي کار وکړي. په راپور کې راغلي په منځني ډول اوس مهال له ایرانه د ورځې 224 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایرانه یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنډغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوی افغان چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوښتی، خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زه دلته په اسلام کلا کې په کمپ کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډېر بد دی. موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهېږو چا ته ورشو او چا نه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپله ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یوه میرمن له هغه ځایه راغلو، خو دلته هیڅ نشته. موږ په ډېرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځمکه لرو، هیڅ نشته. زه خپله د سږو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو په تک بندیز ولګولو، چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د رسنېدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه. که څه هم IOM ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې رسنېدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي و چې د دوی په خزینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز له امله په افغانستان کې ژوند ژغورون کې خدمتونه ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال له پیله 2 میلیونه ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستانه شوي چې لږ تر لږه 80% یې ښځې او ماشومان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
له ایران ورزو بل گاونډي هیواد پاکستان ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله د دواړو خواو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان رسیدلی دی. پاکستانی سوداګر وایي په 13 ورځو کې تر 200 میلیونو ډالرو زیات تاوان کړی. دوی وایي نه یوازې افغانستان د دوی د سوداګری مالونو لپاره لوی بازار و، بلکې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د افغانستان له لارې ډېره سوداګري کوله چې دا مهال دا سوداګري په ټپه درېدلې. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک، چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څه باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندېدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 ملین ڈالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته هم.
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 12000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتیږي. ملګرو ملتو په یوه راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندښت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په مهال ورته خنډونه رامنځته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اغېزې رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباري وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغو خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړی چې بیا به سوداګري لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو مخکمو واوریدل چې د سیاسي ترنګلتیا لکبل څه باندې دوه میاشتې وشو چې له پاکستان سره د تګراتک ټول لارې تړل شوې دي او دواړو لورو ته سوداګر زیانمن کړي. بل لور ته بیا واورو او توپانونو د سالنګ لوی لارې تازه نن بند کړې ده. دا په یو ونې کې دویم ځل دی چې د سالنګ لارې د واورو او توپانونو لکبل بندېږي. دا خبره د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه کړی ده. د دغه لارې له بندوالي سره مسافر او سوداګر دواړه اندېښمن او سرګردانه شوي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو وایي ورورې لخپلې مېرمنې او وړو ماشومانو سره تیر شپه له کابل د کندوز پر لور حرکت کړی، خو د سالنګ لارې د بندېدلو له امله اوس بند پاتې او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. سه شنبه د ډسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل
زما ورور له خپل کورنۍ سره تېر ورځ ناوخته د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغوی پوښتنه وکړه، راته وویل چې موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده. ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن یې هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارلوونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلي. د بلخ ولایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ د وړو تیلو، ساختماني موادو او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیږ په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید امین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هوا له ښه کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې د یو بارډون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر رامنځته کېدو باید د سالنګ په بدیلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو له ارزښتناکو لارو نه د سالنګ لاره ده. دې کچېرې موږ بدیل پیدا نه کړو، موږ نه شو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې چې کله توپانونه یې کله واوري، موږ مرکز ته ښه رسیدګي وکړای شو. طبیعي ده چې توکي به قیمته کېږي.
دا په داسې حال کې د چیرې طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو له امله د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان اشرف حقشناس سه شنبه د دسمبر 10 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د سالنګ لوی لار سهار 2:30 د درنې واورې، سختو طوفانونو او په لاره کې د هوایي ګرد غبار د راښکته کېدلو له امله د مسافروړونکو بارونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل شوی. نوموړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوي او له خلکو یې غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. دا لاره نږدې یوه نیمه اونۍ مخکې هم د سختې واورې او طوفان له امله تړل شوې وه. د لار په داسې حال کې د واورې طوفان له امله تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 راهیسې تړلي. د روان کال د اکتوبر په 10 د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان دغه لارې په یو اړخیز ډول وتړلې، چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو ترانزیټي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست 3 د دسمبر 10 د افغانستان په 4 ولایتونو کې د درنې واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واوري کچه له 10 تر 45 سانتي مترو او د باران اندازه به له 10 تر 45 ملي مترو پورې ورسیږي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، را سره اوسئ. وروسته به د افغانستان په اړه راپورونو ته بیرته راستانه شو. اوس ورزو ګاونډي ایران ته. هلته نن درېمه ورځ ده چې په پلازمینه تهران کې ګڼ شمېر بازارونه په اعتراضي ډول تړل شوي دي. دغه اعتراض پر تهران سربېره د ایران یو شمېر نورو ښارونو ته هم غځېدلی. دا چې د اعتراض لامل څه دی، ولې له درې ورځو را په دې خوا دغه ناکراری پیل شوي دي، همکار مې سلطان محمد سرور دا موضوع تعقیب کړی د محل سره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب، ستړي مشي، راځئ له دې روسي وضعیت پیل کو. نن چې د اعتراضونو درېمه ورځ ده، پلازمینه تهران کې څه تیریږي او آیا شاوخوا نور ښارونو ته هم اعتراض غځېدلی کنه؟
تاسو ستړي مسئ او اوریدونکو ته سلام. په ایران کې مظاهری او اعتصابونه له درې ورځو راهیسې پیل شوي دي. دغه اعتصابونه د یک شنبې په ورځ وروسته له دې چې په ایران کې د خارجي ارز او د سرو زرو په قیمت کې اوچتوالی راغی پیل شول. د نن ورځې رپورټونه ښیي او د ازادي راډیو فردا څنګ ویډیوګانې ترلاسه کړې دي چې د تهران د بازار لوی برخه تړل شوې دي. دغه راز کرمانشاه کې شمال غرب کې هم اعتراضات شوې دي. پرون په ایران کې په شوش او په ملایر او ځینو نورو سیمو کې هم لاریونونه د کسبه کارانو راوتي وو. او اعتراض کړی وو. نن هم په مجموع کې ویلې سو چې احتساب او اعتراضونه دوام لري.
که څه هم تاسو لاندې اشاره ورته وکړله چې لامل څه دی، اما کراس شو دې چې په ایران کې چې تقریبا یو سخت دریزه حکومت دی، دغه ډول اعتراضونه ډیره کمه سابقه لري. لامل څه دی چې دومره خلک وپارېدل او دغه اعتراض دومره لوی شو چې نن دغه دریمه ورځ ده؟
پخوا هم دا ډول اعتراضونه او اعتصابونه شوي دي. په مجموع کې په ایران کې ولس ښایي چې ښکاري چې له ځینو چارواکو یا له حکومت نه ناراضه دی، او هر فرصت چې ترلاسه کړي د اعتراض لپاره که هغه اعتراضونه لکه څنګه چې موږ ویل د قیمتونو د اوچتوالي په باره کې دی، خو بیا هم په دغو اعتراضونو کې داسې شعارونه اورېدل شوي دي د حکومت ضد او د ایران د مشر خامنهای خلاف شعارونه ورکړل شوي دي. نو په لویه کې په ایران کې نارضایتي سته او کله ناکله د دغه سې اعتصابونو په شکل کې څرګندېږي.
بله، او د پولیسو چلند څه دی؟ په خوا په دغه سې مظاهرو کې د لزګونه کسانو د نیولو خبر ورکول شوی دی. البته د ایران حکومت ورته خپل استدلال لري او وایي چې دغه کسانو یا له مظاهرو نه یا له اعتراضونو نه ناوړه ګټه اخیستله. داسې ویل کېږي چې نن یا پرون هم پولیسو له زور زیاتي کار اخیستی دی یا لږ تر لږه مظاهره کوونکي تیت او پاره کړي دي، داسې څه راپور نشته؟
په ترلاسه شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مشخصا ایرانی امنیتي ځواکونو د تهران په شوش میدان کې د اعتصاب کوونکو او د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره له اوکې بیونکي ګازه کار اخیستی دی. یو شی بل چې د پام وړ دی او هغه دا دی چې دا لومړی ځل دی چې ډیره کم سابقه توګه د ایران دولتي رسنۍ د روانو اعتصاباتو راپورونه خپروي. هغوی ورته په نامه د اغتشاشات رنوال لاندې دا جریان تعقیبوي. حکومت هم غبرګون ښودلی دی. د جمهور رئیس پزشکیان دفتر ویلی دی چې دوی د مرکزي بانک رئیس تبدیلی او په ځای نوې رئیس ټاکي. نو وګورو چې دغه اقدامات به څومره د لاریون کوونکو د قناعت وړ شي کنه.
د افغانستان ګاونډی هیواد دی، څه اغیزه کولی سي احتمالي د افغانستان پر وضعیت باندې؟ ځکه تګ راتګ لارې له پاکستان سره مخکې موږ واورېد چې تړلې دي، ایران سره تګ راتګ او تجارت روان دی. آیا دغه اعتراضونه، دغه مظاهرې، د بازار بندوالی به پر افغانستان هم پلان یا اوږد مهال کې اغیز وکړي؟
طبعا دغه تحولات تاثیر کوي. اولان خو په افغانانو باندې چې په ایران کې اوسي، فلکاو افغانان په ایران کې اوسي، هلته کاروبار کوي تر اوسه، اګر څه ډیر بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بله دا چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان لارې له پاکستان سره د تجارت تړل شوي دي، او هماغه یوازې د چابهار منفذ دی چې له هغې لارې افغانستان تر ډیره بریده صادرات او واردات کوي. که چیرې په ایران کې اقتصادي تغییرات راځي، اتمان چې د افغانستان په اقتصاد او په بازار باندې هم تاثیر کوي. بل دا چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډېره لویه شوې ده، نو حتماً تاثیر به ولري د افغانستان په اقتصاد او بازار باندې.
بله، کوروادان سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه به را شو دې ته چې نړیوال غبرګونونه څه دي، خصوصا د متحده ایالاتونو کله چې د ایران د سیاستونو یادونه کوو، نو د نړیوالو غبرګونونه خصوصا د امریکا چې له دوی سره وروستیو کې جګړه هم وکړله، د دوی غبرګون هم مهم دی. آیا څه راغلي د سپینې ماڼۍ له ادرسه یا هم د امریکا د نورو ادارو له ادرسه؟
تر اوسه د سیمې هیوادونو کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل اکاونټ کې، په فارسي اکاونټ کې لیکلي دي چې متحد ایالات د ایران د خلکو د هلو ځلو او د ملاتړ کوي او د دوی د غږ ملاتړ کوي، دومره ویلي دي. دغه راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم ورته خبره کړې ده.
کور ودان، ډیره مننه. همکار مې سلطان محمد سرور و چې د ایران پلازمینه تهران او شاوخوا نورو ښارونو کې د راپارېدلو مظاهرو او اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
له خبرونو ورآخوا
تاسو زموږ له ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په کاپیسا کې یو لرغونی مجسمه موندل شوې ده. چارواکي وایي چې د ګریکو بودیک په سبک دا جوړه شوې مجسمه شاوخوا 2000 کال پخوانی یا لرغونی ده. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه وو. تفصیل به له اسمت سروانه وو.
په کاپیسا ولایت کې د یونانی بودایي دورې 2000 کال پخوانی مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د یوې ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنرګډ اغیز ښکاري. دا مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې چیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وي چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېرې لرغونې بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړې شوې دي چې پکې په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو له لوري د بامیان د بودا مجسمو نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت غبرګونونه وپارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولای شي د لرغونی افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه وو. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشانی واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسنی پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي، د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز وګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمې وي چې خانقاوې، استوپی او شوونیز مرکزونه پکې فعال وو او د ورېښمو له لارې له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان د هیلینیستي هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اغیز ښکاري. د بامیان د بودا ستري مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدې. دا تاریخي میراث شي چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقي یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
تاسو خبری مجلې ته غواګی ورو ورو رسیدو. د خبری مجلې د پای شیبو ته په وو بجو د ځوان فکر خبرونه ل یاده مباسې نن پکې په 2025 کال کې د افغانستان د خبريالانو او رسنیو پرستونزو خبري کیږي. په پای کې هم راځو تاسو هغو پیغامونو ته چې د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیره ته مو را لېږلې دي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پنبه چی دی دا غم باید چی دا وزیر صاحب تللی دی هند تا دا دا غل اصلی کسر وکی زکا دا غزمر دا پنبه و کمت دیر چچ دی دیر کم دی زکا دا دری کالا و آخوات دا پنبه دلتا چی مش خرچوالا دا پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیسو انبار را نیسو یوه ګونی انبار په 15,000 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6,000 کالدار یې
یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړی په داخل کې ډیر تنگ دی ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.